دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپله خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
لکه څنګه چې نور ادارات هم دلته د زون په کچه فعالیت کوي، دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي که نه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان ونه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا د کوم افغانستان کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو او په بستر کې هغه په روغتون کې داخلوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډیر کم وجود لري، خو بیا هم هغه لپاره تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي، تر څو چې دا د ښځینه مریضان لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عرف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لرئ د معتادینو دپاره، چې یو پخپله په روغتون کې کېږي، بله هم بیسته. که نه د ښځینه معتادینو دپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلئ چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د پکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي. داسې کم به پیدا شي، کم موږ تداوي کړي هم دي، خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالي ډاکټر ورسره موجود وي.
ډیر لامل د دوی د اعتیاد څه شی ده؟ مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي،
دلته خو یو په پراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت دی، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم دی، پوهه دی، د کار زمینه دی ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محرومه دي، ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېرې برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغو کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خوله اعتیاد یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب مخیتی فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 80% د دې مرض هغه جینیټکس ایرسیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېری کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
موږ صحاوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري، فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملا امامانو ته دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې دا د خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بېلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې موږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلي دي، درملنه شوې دي، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي، او وظیفه سرته رسوي، او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بېلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړي وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بېرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي، یا پخپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بېلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، د په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بېرته بیا ډېر زر په نشه یي موادو باندې اخته کیږي.